د مینه پیغام.
نوې امید
زما په ګملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندونه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست.
السلام علیکم زما ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او زموږ دا پروګرام به اورئ. مونږ په دې خبره باندې ډیر زیات خوشاله یو کله چې تاسو مونږ ته ټلیفون نه کوئ یا تاسو مونږ ته خطر علی گئی. نو ردینه مونږ ته ډیره زیاته حوصله ملاویږي. نو هم دا وجه ده چې نن یو ځل بیا مونږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
ملکې، ستا خبره بالکل صحیح ده. زما ملګرو، نن به مونږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو. زما ملګرو، د پروګرامونو په دې سلسله کې مونږ د واده په حق له تاسو ته یو څو پروګرامونه وړاندې کړي وو او مونږ د دې په حق له هم اورېدلي وو چې څنګه به د ژوند د پاره یو ښه ملګری ګورئ.
مونږ ته دا معلومه ده چې داسې ډېرې ښځې دي څوک چې داسې سړو سره ژوند تېروي چې هغوی پې ظلم کوي. نو مونږ غواړو چې تاسو ته د ظلم او وهلو ټکولو نه د بچ کېدو په باره کې یو څو مشورې درکو. یو ځلې چې د یوې ښځې واده وشي او بچی یو شي، نو بیا هغه د خاوند محتاجی. خو که بیا هغه پې ظلم هم کوي، خو هغې دپاره د هغه پرېښودل ډېر ګران وي.
هغه ښځې چې په چا باندې دا هر څه تېر شوي، نو هغې ته د دې د درد او یری پته ده. او زما خویندو، مونږ نه غواړو چې تاسو سره همداسې وشي. نن به مونږ د دې په باره کې تاسو له یو څو مشورې درکوو.
په کور کې وهل ټکول د یوې ښځې لپاره ډېر د درد او تکلیف خبره ده. نن به مونږه د سلیم خان نم د دې موضوع په باره کې یو څو خبرې اترې اورو. تاسو چرته مزای مونږ سره اوسئ او زمونږ دا پروګرام اورئ.
ډېری خزی داسې دي چې دا غي خاوندان نه شکی او خپل خزی وخی او په خپل بچو باندې هم ظلم کوي. خو اکثر مونږ د یو کس پر رویه کې د مخ کې نه دې خبرو ثبوت لیدې شو. تاسو ته پته ده چې سبا کوي؟ نو زما خویندو، د واده نه مخکې دا یو څو خبرې خامخا یاد ساتئ.
زما ملګرو، پرون ما اخبار کې یو ډیر خراب خبر ولوسته. کله چې ما دا خبر لوسته، نو دې سره مې زړه ډیر زیات خفه شو. په دې کې لیکلي وو چې یو ځوان جینې مړه مونته شوې ده. هغې غوښتل چې یو لک سره واده وکړي او هغه لکه مغې سره واده کول غوښتل. خو کله چې دا هلته لاړه، نو هغه دا ووجله. اوس هغه لکم پولیس نیولی دی. نو دې خبر لوستلو سره زه ډیر حیران شوم. څنګه یو لک داسې کار کولی شي او یو ځوان جینې وجل شي چې ورسره واده کول غواړي؟ او زما ملګرو، مونږ اورو چې زمونږ په کلو او خارونو کې داسې نورم خراب واقعات راپیخیږي د کومو په باره کې چې مونږ سوچ هم نشو کولی. او صرف د هلک او جینۍ په منځ کې نه، بلکې د خاوند او ښځې، د مور او پلار او د بچو په منځ کې داسې قسمه حالات روان دي او دې ته کورنۍ جنگ جګړې ویل شي. د کورنو جنگ جګړو ډیر قسمونه دي. نو نن به مونږ صرف په یو باندې خبرې اترې کوو او د پروګرام دا حصہ خاص طور باندې زمونږ د هغه خویندو لپاره ده د چا چې واده نه دی شوی. زه غواړم چې تاسو لا لږ معلومات درکم د کومو په ذریعه چې تاسو دا معلومولی شئ چې د کم سړی سره تاسو واده کول غواړئ نو آیا هغه پراتون کې وخت کې پتا سو ظلم کوي او کتا سو بخښاله ساتي؟ هیڅ کوم داسې تعلق او رشتہ نه غواړي چې پکې وحل ټکول او بی عزتی وي. ټول خزه دا غواړي چې د خاون سره دې داغې تعلق خوي او خو په خوشاله ری خپل ژوند تیری. ګران ملګرو، مونږ ته د یو بل د رویې او د کارون نه دا پته لګې دی شي چې په راتلونکي وخت کې به زمونږه د یو بل سره تعلق سینګي. مثال په تور د کمې جنۍ کیسه چې ما په اخبار کې ولوسته، نو په دې کې ځینې علامتونه موجود وو چې هغه هلک په راتلونکي وخت کې هغې باندې ظلم کولی شو. خو که هغې دې علامتونو طرف ته توجه کړې وه، نو کیدای شي چې هغه نن هم ژوندی وه. زما په خبره د پوهېدو کوشش وکړئ. زه دا نه وایم چې دا جنۍ د مرګ حقداره وه. هیڅوک هم د دې حقدار نه دي چې پې ظلم وشي. زما مطلب دا دی چې کله یو جنۍ د خپل ژوند دپاره ملګری ګوري او د واده فیصله کوي، نو هغې له د ډېر احتیاط نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې د هغې د خوشحالۍ بنیادم په دې خبرو باندې دی. پکار دي چې د خپلو مشرانو نه مشوره واخلي، یا د خپلو مشرانو په مشورې سره هغه د واده دپاره یو ښه فیصله وکړي. د پنځو قسمو رویو په باره کې ډېر په غور سره دا خبرې واورئ کوم چې د ظلم یا وهلو طرف ته اشاره کوي. اولنی قسم خراب رویې ته مونږ اختیار ویلی شو، او دا اختیار په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې یو سړی یا یوه ښځه دا کوشش کوي چې بل کس په خپل اختیار یا کابو کې په زور وساتي. نو په زور سره په اختیار او کابو کې ساتل لکه د غلامۍ په شان دي، چرته چې یو کس بل کس په بیا واخلي. ملګرو، الله پاک داسې قسمه رویه نه خوښوي، او داسې رویه د هغه کس دپاره بالکل ښه نه ده. څوک چې په کابو یا اختیار کې ساتل کیږي، نو هغه خپل آزادي بایلي او کله هم خپل قابلیت یا خپلې خوبۍ نشي څرګندولې، او ډیر زر ورته معلومه شي چې د هغې ښځې یا د هغه سړي ذاتي ژوند هغه بل کس په خپل کابو کې ساتلو سره ختم کړی دی. او دا واقعي چې ډیره د افسوس خبره ده. مونږ دا نه وایو چې په ښه تعلق ساتلو سره یوه ښځه د کامیابۍ په طرف نه شي تللی. زه به درله یو بل مثال درکم چې زما څه مطلب دی. الله تعالی د ټول کائنات بادشاه دی. مونږ دام ویلی شو چې هر څه د هغه په اختیار کې دي. مونږ ته معلومه ده چې ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي، خو الله تعالی بیا مونږ سره مینه کوي او هغه خوشحالیږي چې مونږ خپل ذاتی ژوند ښه طریقې سره تیر کړو، او هغه مونږه په دې طریقه پیدا کړی یو. خو الله تعالی چې مونږ لا په کلام مقدس کې د ژوند تیرولو دپاره اصول لا کړی دي، نو دې سره سره هغه مونږ له آزاده مرزیم را کړې ده، او هغه ډیر په مینې سره خودنه کوي چې یو داسې ژوند تیر کړو د کم سره چې هغه ته خوشحالي ملاویږي. نو همدغه شان خاوندانو له پکار دي چې په مینې سره د خپلو ښځو رهنمایي کوي، او هغې سره دې داسې سلوک کوي لکه څنګه چې هغې د خپل بدن سره کوي. ځکه چې کلام مقدس مونږ له هم د دې خبرو تعلیم را کوي چې کله یو خاوند او ښځه یو بل سره مینه کوي او د یو بل عزت کوي، نو د هغې ژوند به د برکت نه ډک وي، او بل قسم رویې ته سپک قتل ویلی شي. اوس دا یو غټ ټکی دی، او مطلب یې دی چې یو کس بل کس ته سپک ګوري، د خپل ځان نه کم ګڼي، او ورته سپکې د بې عزتۍ او سختې خبرې کوي، او اکثر داسې کولو دپاره ډېرې خرابې خبرې استعمالوي. نو کم کس ته چې دا خبرې کیږي، نو هغه خپل ځان ډېر مایوسه، بې مدده او بې اعتباره محسوسوي، او په خپل ژوند کې ورته هیڅ مقصد نه ښکاري. او ان تر دې چې هغې بیا خپل ځان دومره خراب محسوسوي چې دا یقین کول شروع کړي چې نور خلک ورته د انسان په نظر نه ګوري، یا کیدای شي د الله تعالی په نظر کې دومره خاص نه وي. ملګرو، ما سړیم لیدلی دي او ښځېم چې هغې اکثر خپلو کې داسې کوي، او دا ډیره د تکلیف خبره ده. نو تاسو اوس په کتلو باندې هم غور وکړئ، او په دې پوه شئ چې الله تعالی تاسو سره مینه کوي. هغه تاسو سره دومره مینه کوي چې د مالک عیسی مسیح په وسیله ستاسو د ګناهونو کفاره ورکا. او الله تعالی دا وښودل چې تاسو ډیر خاص یې. او جدایی د بې عزتۍ کولو او بد رد ویلو یو بل قسم دی. کله چې یو کس بل کس د ځان نه جدا کوي، نو بیا هغه دا کوشش کوي چې ورسره تعلق ونه ساتي، او دا صرف د واده پرشتو کې نه کیږي، بلکې دا سه د ملګرو په میانس کې کیږي. آیا تاسو چرتا دا سه یو ملګری یا رشتہ دارو چې کله به تاسو بل چا سره زیات وخت تیرولو، نو داغه په زړه کې با کینه پیدا کیدا، نو بیا چې هغه تاسو لره دې سزا درکوله، نو هغه به کوشش کولو چې تاسو د خپل ځان نه جدا کی، ځکه چې هغه به غوښتل چې تاسو صرف هغه له وخت ورکړي. او دا سه کول صحیح نه دی. یو خرشتہ یا ملګرتیا دا کوشش نه کوي چې تاسو د نور خلکو نه جدا کی، بلکې د دې په ځای تاسو له اجازه درکړي چې تاسو خپل رشتہ دارو او ملګرو سره وخت تیر کړي. کچر تاسو د دې په اړه کې سوچ وکړي، نو د دې لپاره د ټولو نه خو مثال الله پاک دی. کله چې موږ هغه سره وخت تیرو او ور سره خبرې کوو، نو هغه دا ډیر خوښي. خو هغه موږ ته په خپل کلام کې دام وای چې موږ دې د نور خلکو مدد وکړو او ور سره دې وخت تیر کو. او اخیری خبره دا ده چې کم کس تاسو صرف د خپل فائدې لپاره استعمالوي، نو هغه هم تاسو سره زیاتې کوي. اکثر ډیر خلک داسي چې هغه د خپل ذاتی ګټې لپاره نور خلک استعمالوي، او دا کوشش کوي چې هغه بل کس په خپل اختیار کې وساتي. او بیا د داسې کولو لپاره هغه اکثر د هغه کس د کمزورۍ یا د حالاتو نه فائدہ اخلي. او بیا چې په چا باندې ظلم کیږي، نو هغه یو رښتینی جوان نشي تیرولې او نه یو آزاد تعلق ساتلی شي، بلکې د دې په ځای باندې هغه به د هغه بل کس خبرې مانی او اکثر به د هغه مرضی پوره کوي. زه تاسو ته د دې یو عام مثال درکوم. ستاسو یو ملګری یا رشتہ دار راشي او تاسو ته وایي چې زه تاسو سره مینه کوم، او بیا درته د هم وایي کچاره تا زما د پاره دا خاص کار وکړه، نو بیا زه تاسو سره ډیره مینه کوم. او دې اورېدو سره تاسو حیران شئ او سوچ کوئ چې آیا واقعي دې ما سره مینه کوي، او بل طرف ته تو ور سره خپل رشتہ خرابول نه غواړي. بشکا چې هغه کس تاسو د پاره ډیر ښه تحفه هم راوړي، خو آیا تاسو په خیال واقعي هغه تاسو سره مینه کوي؟ ملګرو، رښتینی مینه کې هیڅ قسمه شرط نشته. ما ته دې څنګه پته ده؟ د ټولو ناول کلام مقدس فرمایي دا سه هیڅ چیز نشته چې مینه یې زغمل نشي. په هر څه یقین کوي، د هر څه امید لري، او د هر څه زغم کوي. زما ملګرو، زما خزا بغیر د سغرز نه ما سره مینه کوي، او زم د یو خاون په تور هغه سره ډیره مینه کوم. ګرانو ملګرو، زما یقین دی چې د دې خبرو نه با تاسو ډیر سجده کوئ. کچر تاسو داسې قسمه علامتونه یا خبرې په یو کس کې وینئ، نو ستاسو د پاره زما نصیحت دا دی چې هغه سره د واده کولو نه مخکې اول ښه سوچ وکئ، ښه معلومات وکئ، او د الله پاک نه دعا وغواړئ. او د دې خبرې فکر مه کوئ چې ګینې تاسو ته به د واده لپاره بل څوک میلو نشي. الله پاک ته د هغه چا پته ده چې تاسو به ورسره واده کوئ. د هغه چا سره واده لپاره غاړه مه کیږدئ څوک چې تاسو سره د الله پاک د مرضی په مطابق مینه نه کوي، او نه الله پاک سره دومره مینه کوي. تاسو د الله پاک په نظر کې ډېر خاص یی، او زمونږ په نظر کې هم. او مونږ نه غواړو چې تاسو ته تکلیف او خفګان ملو شي. په الله پاک یقین ساتئ، هغه به ستاسو رهنمایي کوي.
ګرانو ملګرو، زمونږ په ژوند کې زمونږ مخې ته ډېرې فیصلې راځي. ولې داسې نه ده؟ بعضې فیصلې آسانې وي او بعضې ډېرې ګرانې وي. نو اوس به مونږ د دې په هکله باندې یو څو خبرې اورو. کله چې مونږ ګرانو فیصلو ته مخامخ کیږو، نو په هغه وخت کې مونږ له سکول پکار دي.
زما ملګرو، اوس به تاسو د دې په هکله خبرې اورئ چې تاسو به څنګه د څه خوښولو فیصله کوئ. هره ورځ مونږ د څه ناڅه دپاره فیصلې کوو. مونږ به د یو کار کولو په ځای بل کار غوره کوو. نن دا ستاسو خوښه ده چې څه وایئ یا څه نه وایئ. مونږ غواړو چې تاسو ته د کلام مقدس نه دوه کیسې وکړو. په کلام مقدس کې داسې کیسې دي کومې چې مونږ ته د دې په باره کې ښودنه کوي چې دا څومره ضروري دي چې کومې فیصلې مونږ کوو نو د هغې په هکله اول سوچ وکړو.
زمونږ لومړۍ کیسه د روښې زوی په باره کې ده. په دې کیسه کې دا زوی د کور پرېښودو فیصله وکړي، خو اول هغه د خپل پلار نه خپل ایسه میراث غواړي. میراث یو داسې سیز دی کوم چې د مور پلار د طرف نه بچو ته میلاویږي، او دا ډیر اهمیت لري. او چې کله مور پلار مړ شي، نو بیا دا بچو له ورکول کیږي. په هغه زمانہ کې با زوی ته به هغه وخت میراث ملاوي دو کله چې به دا غپلر مړ شو. نو په دې کیسه کې دا زوی یو داسې کار وکړي چې دا غي په ذریعہ د دې ښکار نه کیږي چې دا غپلر مړ شوی دی.
په دې کیسه کې پلار خپل زوی له میراث ورکی او زوی لاړ شي، خپل پیسې په نشو تماشو خرچ کی، سمو د پس هغه سره پیسې ختم شي او هغه ډیر غریب شي او د لوګي نمبري ډیر زیات فکرمند او خپوي، نه ور سره پیسې وي او نه د خوړلو د پاره خوراک. هغه دا فیصله وکړي چې کورته واپس لاړ شي. اغل ته خو به کم از کم هغه ته خوراک او د دود کېدو د پاره زی ملو شي.
خو ملګرو، اوس هغه دا صحیح فیصله وکړه. اوس هغه واپس خپل کور ته ځي او د هغه د کورنۍ زاړه زخمونه پخه کېدو شي. کله چې هلک کور ته نږدې شي، نو د هغه پلار هغه کور ته پراتلو ویني. پلار خپل کار پرېږي دی او هغه له په منډه منډه ورشي. په دې کیسه کې پلار خپل زوی ته هرکلی ووایي او خپل زوی ډیر په خوشحالۍ سره را تر غاړه باسي او معافي کړي. د پلار او زوی ختمه شوې رشته واپس سم شي.
ملګرو، د نورو سره زموږ خرابه شوې رشته سمیدل د خوشحالۍ خبره ده. د کتاب مقدس په دې کیسه کې پلار د الله پاک کار نه کوي او زوی زموږ. الله پاک زموږ آسماني پلار دی، څوک چې خپلو بچو سره ډیره مینه کوي. الله پاک د پلار په تور مونږ ته هر وخت هرکلی وی او مونږ د زوی په شان یو. مونږ د هغه چا په شان یو چې د الله پاک په ځای باندې د دنیاوي خوشحالو لټون کوي او پلار انتظار کوي، لکه څنګه چې الله پاک انتظار کوي چې مونږ هغه لوا پس لاړ شو.
زموږ دویمه کیسه د یو مالدار سړی په باره کې ده، چا سره چې ډیر مال حال دی. هغه یو لوی کور و. هغه د خپلې معاشرې مشر و. هغه به د ریښمو جامې اچولي، ښه خوراک سکاک پرې کولو.
خو هلته یو غریب خیرمار سړی هم و چې شلیدلې جامې اچولي وې او په وجود دانې راختلې وې، او د هغه مالدار سړی په دروازه کې پروت و. او هره ورځ به د دې مالدار سړی نه د یوې ټوکړي ډوډۍ تمه ساتله. خو هره ورځ به د مالدار سړی په هغه غریب باندې ځان ناغرضه کو چې د په دروازه کې پروت و. مالدار سړی به کوشش کولو چې په دې غریب سړی باندې ځان ناغرضه کړي. هغه به د دې سړی هیڅ پروا نه کوله، چاته چې د هغه د رحم او مهربانۍ ضرورت و.
نو زما ملګرو، د دې مالدار سړی دا فیصله دومره ښه نه وه. په دې کیسه کې دا مالدار سړی مړ شي او د تل لپاره په تکلیفونو کې وي، هغه ته به کلم د خپلو تکلیفونو نه آرام ملو نه شي، ځکه چې هغه د هغه اوږي خیر مار سړی د تکلیفونو هیڅ خیال نه ساتلو. څوک چې رده په دروازه کې ناستو او بیا یو ورځ دا غریب سړی مړ شي، فرښتې هغه آسمان ته بوزي او د تل خوشحالو کې داخل شي او هلته په آرام کې وي.
ګرانو ملګرو، هر ورځ چې موږ کمې فیصلې کوو نو دا ډېرې ضروری دي. تاسو ماته دا وایئ چې نن تاسو کمې فیصلې کړې دي، تاسو پرون کمې فیصلې کړې دي. مونږ غواړو چې تاسو له د ښه فیصلو کولو دپاره یو څو مشورې درکو.
کله چې یو کس تاسو له تکلیف درکي، نو هغه معاف کوئ. کله چې یو کس تاسو ډیر زیات غوسه کی، نو تاسو ولې نرم جواب ورکوئ یا چپ پاتې کیږئ. کله چې نور خلک غیبت کوي، نو تاسو داسې مکوئ. تاسو دا خبرې چاته مکوئ. کله چې تاسو له دروغ ویل وي یا چاله دوکه ورکول وي، نو په داسې وخت کې تاسو ایمانداری نه کار اخلئ.
کله چې تاسو د یو غلط کار کولو په حق له سوچ کوئ، نو په داسې وخت کې د صحیح کار کولو فیصله کوئ. کله چې تاسو بچی تاسو غوسه کی او تاسو دې ته تیار شئ چې ورته غوسه شئ، نو خپل لاسونه شاته ونیسئ او الله پاک نه دا د وو غواړئ، یا الله مال صبر راکا. کله چې تاسو څوک حجتمن وینئ، نو دا غي مدد کوئ. کله چې تاسو خفه وینئ، نو هغه له تسلی ورکوئ.
خو که چېرې تاسو لا تر اوسه پورې مالک عیسی مسیح پر خلاصونکي نه قبول کړي او هغه په سیم د تلو فیصله نه کړي، نو هم اوس دا فیصله وکړي او هغه راشي.
د الله پاک خوا ته د راتلو دپاره او عیسی علیه السلام د خپل خلاصونکي په تور قبلولو دپاره تاسو داسې دوا کولی شئ: مالک خدایه، زه ستا په وړاندې یم. ما ته پته نشته چې زه دا فیصلې صحیح طریقې سره کوم او که نه. زمه سوسوم چې دا زما د پاره ډیره ضروری ده چې تا په خپل ژوند کې راولم. مالکی سامسی، تا په خپل کلام کې ویلی دی چې ته مونږ سره ډیره مینه کې او ته په صلیب باندې زمونږ د ګناهونو د پاره مړ شوې. نو زه دا ایمان لرم چې دا هر څه رښتیا دی. اوس هم زما ایمان کمزورې دی. مالک خدایا زما مدد وکا چې نورم په ایمان کې مضبوطه شم. زما ټول ګناهونه معاف کا. ما د خپلو غلطو فیصلو د پاره معاف کا، کمی چې ما په خپل ژوند کې کړی دی. خدایا زما مدد وکا چې زه ښه فیصلې وکم. زما مدد وکا چې د مالک په تور ته وپیژنم. دا ټول د وعده عیسی مسیح د نوم په وسیله کوم. آمین.
آمین. زما ملګرو، دا ډیره ضروری ده چې موږ په ژوند کې ښه فیصلې وکړو، ځکه چې دې سره زموږ په ژوند کې خوشحالي راځي.
کله چې تاسو چا سره مینه کوئ، نو بیا اکثر هغې لخې توفې ورکوئ، لکه د ګلونو توفه. زما خو ګلونه ډیر خوښ دي.
بالکل، زما هم ګلونه ډیر خوښ دي. خو هما موږ ګورو چې ډیرې ښځې اکثر ظلمونو ته مخامخ کیږي او په ډیرو ګرانو حالاتو کې خپل ژوند تیروي.
زما ملګرو، مونږ نه غواړو چې تاسو سره داسې وشي. که ستاسو واده نه شوی، نو تاسو خامخا د خپل ژوند لپاره د یو ښه ملګري لټون وکئ او یو ښه فیصله وکئ.
یاد ساتئ، تاسو خپلې ټولې فکرمندۍ الله پاک له ورکئ. د چا مینه چې ستاسو ټولو دپاره کامله ده، الله تعالی نه دعا وغواړئ چې په دې فیصله کولو کې ستاسو مدد وکړي. الله تعالی به کلم تاسو ناکامۍ ته نه پرېږدي.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زمونږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دین ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولی شئ. 00 50 02 50 04 10 50 04، یعنی 00 14 50 25 41 0 54. او د دین علاوه که چېرې تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو مونږ ته ایمیل کولی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو.
زما ملګرو، د الله تعالی د کلام خبرې په خپلو زړونو کې یادې ساتئ. دا په خپلو زړونو کې کلک یو ساتئ او دا به تاسو له د جون په هر قسمه حالاتو کې امید او تسلی درکئ. نه زما ملګرو، همدې سره موږ له اجازه راکئ. خدای پاک دې تاسو ټول له ډیر برکتونه درکړي. د الله پامان.
د الله پامان.